السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي په دغه هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت له افغانستانه تر ستنېدو وروسته امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت ویلي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی. خود طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم د ریچارډ بنت دغه خبرې د ده په خبره له حقیقت لیرې بللې دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی ازمایښت وښوده چې د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې منفي وې. د دغه وزارت وایاند جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل اوس دوی ویلی شي چې په افغانستان کې د بیزو تڼاکې ناروغۍ هیڅ مورد نه دی ثبت شوی.
واقعیت مشکوک په حمله میمون یا مانکی پاکس که در تعداد اسولای اخیراً باعث
کله چې د هغوی معاینات وشول په یو شمېرو کې د چرګانو تڼاکې تشخیص شوې چې د درملنې وړ ناروغي ده او امکانات یې هم لرو. په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي وو په کابل او نیمروز کې د بیزو تڼاکې مشکوک موارد ثبت شوي. د بیزو تڼاکې ناروغي یوه ساري ناروغي ده چې په وروستیو ورځو کې په 2 هیوادونو کې 200 کسان پرې اخته شوي دي. د افغان جاپان روغتون ډاکترانو مشر او د ساري ناروغیو متخصص طارق احمد اکبري وایي دا ویروس په ویروس ککړ شخص او یا حیوان نه له تنفسي لارو بل شخص ته انتقالیږي. پیښور کې د سندرغاړو د موسیقي د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو او مدني فعالانو لخوا په پیښور کې د څلورو افغان هنرمندانو د نیولو په ضد احتجاج ترسره شو. دوی غوښتنه کوله چې د افغانستان سندرغاړي او هنرمندان ځکه پاکستان ته راغلي چې هلته دوی ته خطر دی او په موسیقي باندې هلته بندیزونه دي، نو په کار ده چې دلته د هغوی د نیولو او افغانستان حکومت ته د حواله کولو څخه ډډه وشي. وروسته به جزئیات واورئ. د قطر د سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څېړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې وویل په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کېږي. او د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې چارواکو نن دوشنبه ویلي پر یوه غرنۍ سیمه د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تر اوسه د 14 کسانو مړي موندل شوي. د پیښې پر مهال په دې کوچنۍ الوتکه کې د چارواکو په خبره 22 کسان موجود وو. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس راځو د پروګرام معرفي ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت چې تازه له کابل امریکا ته ستون شوی اندېښمن دی.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې دا مهال تر ټولو لویه بهرنۍ ترهګره ډله د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي، خو طالبان بیا دغه ادعا ردوي.
ما هیڅ کس از افراد طالبان پاکستانی در افغانستان نیستن.
په پیښور کې د هغو افغان سندرغاړو په ملاتړ باندې لاریون وشو چې په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو نیولی دي.
زمونږ دا مطالبې دي چې زمونږ کم ملګری هنرمندان موسیقاران نیسل شوي دي، هغه خپل ځان سرونه بچ کړي دي او دلته تښتېدلي دي او دلته دې نیسي او طالبان ته حواله کوي. مونږ چې هغه ته دې دغه وشي هغه ته تاسو ورکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي افغانستان کې د بشري حقونو ناورین روان دی. خو د خبره چې طالبان دغه وضعیت نه مني. ښاغلی بنت د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان لکه د پخوا په څیر آزاد فعالیت نشي کولی او په کارونو یې محدودیت لګول شوی، خو طالبان وایي دا ډول راپورونه د واقعیت خلاف دي. جزئیات په دغه ریپورټ کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقوقو په اړه یو نوی طرز العمل رامنځته کړي، او زه په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینیت ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ ده، خو طالبان د خپل ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینیت له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخښه کیږي او ترخوا د خپل سر او توقفونو او شکنجه کولو ادعاګانې هم شته، خو طالبان دا ټول ادعاوې ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلله او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې د دوی چلند روښانه ده.
متاسفانه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کاملان ټول خلک ته ګوري، عملان یې ګوري، نو دا واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل امریکا کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت یې ټول ګډون نه دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بنټ داسې مهال دا څرګندونه کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور چمتو کول وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو خغلی بنټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي وو ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې دا مهال تر ټولو لویه بهرنۍ ترهګره ډله د تحریک طالبان پاکستان وسله وال دي. دغه شورا په خپل وروستي راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله کې د ټي ټي پي فعالیت ته اشاره کړې او ویلي دي دغه ډلې د طالبانو له بیا واکمنېدو ډیره ګټه پورته کړې ده. طالبان بیا دغه ادعاوې په کلکه ردوي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال لا هم د خپلواکې ډلې په توګه فعالیت کوي او له افغان طالبانو سره د یو ځای کېدو په پار له هیڅ ډول فشار سره نه دی مخامخ. امنیت شورا د می په شپږشتم خپل وشتمخیز راپور کې اټکل کړی چې د ټي ټي پی له دریو تر څلور زرو پورې وسلوال د افغانستان او پاکستان د ګاډي پولیس شاوخوا فعالیت کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا خبره نه مني. د دوی ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
ما هیڅ کس از افراد طالبان پاکستانی در افغانستان نیست.
د پاکستانی طالبانو هیڅ کس په افغانستان کې نشته. موږ دا ژمنه هم کړې چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پیښ نشي. د دې لپاره چې موږ سیمه کې د سولې غوښتونکي یو، نو څو ځله مو د پاکستانی طالبانو او د هغوی د حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی دی.
د
پاکستانی طالبانو د تحریک مشري د مهال د مفتي نور ولی محسود پر غاړه ده. محسود سمو د وړاندې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان د طالبانو له هیڅ ډول مقاومت یا مخالفت سره نه دی مخامخ. د پاکستاني طالبانو تحریک له پخوانیو جلا شویو ولسو ډلو نه جوړ دی چې د امنیت شورا په وینا دغه جلا شوی ډلې د 2000 او 2021 کال ترمنځ موده کې سره یو ځای شوې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پاکستانی طالبانو په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي او د غډالې په 13 مارچ میاشت کې سرلنی عملیات هم اعلان کړل. د پاکستان حکومت هم د اپریل په 18 په یو رسمي اعلامیه کې د افغانستان له طالبانو وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد جدي اقدامات وکړي او ادعا یې وکړه چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان خونړۍ حمله ترسره کوي. د طالبانو حکومت دوه اونۍ وړاندې وویل چې کابل کې د تحریک طالبانو پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو کوربتوب کوي، هغه خبرې چې لنمحاله اوربان هم پکې لاسلیک شو. د راپورونو له مخې په افغانستان کې لا هم د پاکستانی طالبانو د تحریک او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او روستي پړاو ته نږدې شوې دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
په پیښور کې د سندرغاړو د موسیقي د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندان او مدني فعالانو لخوا په پیښور کې د څلورو افغان هنرمندانو د نیولو په ضد لاریون وشو. دوی غوښتنه کوله چې د افغانستان سندرغاړي او هنرمندان ځکه پاکستان ته راغلي چې هلته دوی ته خطر دی او په موسیقي باندې بندیزونه دي، نو په کار ده چې دلته د هغوی د نیولو او د طالبانو حکومت ته د هغوي د سپارلو څخه ډډه وشي. په پیښور کې د هنرمندانو د لاریون پر مهال ځینو پولیس چارواکو دوی له ډاډګیرنه ورکړه چې د فنکارانو په ضد به بیا دغه ډول کارویانې نه کیږي. په دې اړه له پیښوره غلام غوث رپورټ لري.
پیښور کې دا احتجاجي لاریون د هنري ټولنې، هنرکور او مفکورې سره تعلق لرونکو سندرغاړو او د ځینو مدني فعالانو لخوا په پیښور کې د څلورو افغان هنرمندانو د نیولو په ضد ترسره شو. په دغه مهال د هنرکور په نوم د سندرغاړو او هنرمندانو د ټولنې مشر امجد شهزاد مشال ریډیو ته وویل
چې کوم زمونږ هنرمندان ملګری نیول شوی دي، نو دا په بین الاقوامي توګه دا بین الاقوامي چې کوم قوانین دي دا غیر خلاف ورزي شوی ده. دا خلک په داسې حالاتو کې چې کله جنگ وی کله هنګامي صورتحال وی څوک ویزو پاسپورتونه نه جوړیږي، خلک خپل سر بچ کوي. او دا خو هنرمندان خلک دي، دا د امن د مینې او د ورورولۍ د دې سفیران دي، دا غیر نمائندگان دي، نو په داسې خلکو نه خو څه خطر هم نشته. او دلته دا غي دا گاوند دي، دا غي دلته حق ته چې ژوند کوي.
د احتجاج پر مهال د هنري ټولنې مشر راشد احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان نه پاکستان ته راغلي هنرمندان په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو له وجې دلته راغلي دي، او که دوی نیولې کیږي او واپس د افغانستان چارواکو ته حواله کیږي، نو دا به د دوی سره یو ظلم وي او په کار د دې کار نه ډډه وکړي شي.
زمونږ دا مطالبه دي چې زمونږ کم ملګری هنرمندان موسیقاران نسل شوی دي، هغه خپل ځان سرونه بچ کړی دي او دلته تښتیدلی دي او دلته دې نسی او طالبان ته حواله کوي. مونږ چې هغه د دې دغه وشي هغه تاسو ته شي.
یاد دی وی چې د مئی په 18 نیټه د شپې نه وخته د پیښور د تاکال تانې په حدودو کې د افغانستان راغلي سندرغاړو او هنرمندانو کې د نوید حسن، سید الله، اجمل او ندیم شاه په نوم سلور هنرمندان د پولیسو لخوا نیول شوی وو او بیا د فارنرز اکټ لاندې د قانوني اسنادو نه لرلو په وجه په هغوی مقدمه درج شوی وه او د عدالت لخوا د مئی په 19 نیټه بیا جیل ته لیږل شوی وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
په خوست کې لزګونو ډاکټرانو او روغتیا پالانو نن اعتراض کړی. دوی د اعتراض په مهال غوښتنه کوله چې دوی ته د هغه پاتې معاشونه او نور امتیازات ورکړل شي چې له ان جی او ګانو سره په قرارداد کې موجود وو. بل لور ته په خوست کې روغتیایي چارواکي د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو اعتراض په ځای بولي او وایي د دې مسلې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل شوی دی. نور حال د نجیب لالو خیل په رپورټ کې.
په خوست کې لسګونه ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې یا او ایچ پی ایم دوی ته د 3% شل فیصده امتیازات او د 3 میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي که چیرې حقوق ورنه کړل شي نو د یادې موسسې د ولایتي دفتر دروازه به وتړي. د اعتراض کوونکو په خبره په ایچ پی ایم باندې چې مخکې په خوست کې د حکومت لخوا ټول عرضه کیدونکي روغتیایي خدمتونه قرارداد کړي وو، د شاوخوا 4.5 کارکوونکو شل فیصده امتیازات او د 3 میاشتو معاشونه پاتې دي. دا اعتراض کوم کول ډل ډاکټر صدیق الله منیب آزاد رادیو ته ویل
موږ تر وزارت او ریاست سیاتامي او کومندېمونی ولایت بار بار حاضر شوی او شکایتونه مو ورته ورندې کړی دي، خو متاسفانه تر دې مهاله پرې دی کوم په دې باندې غوګ نه لګرولای. نو موږ اوس بل اخره مجبور شو چې په خوست کې د اوچ پی ایم دفتر وټړو ترڅو چې زموږ خپل هغه مزدوري چې کړی دا مو تخپل مزدوري حواله کی.
د ولایت روختنی او بل ډاکټر نعیم الله باور وای دوی سره په پرسونل کې ډیر غریب او بیچاره خلک پکې دي چې د خار له دکاندارانو پوره وړي دي.
موږ د اوچ پی ایم دفتر رئیسان، مخکینی رئیسان، اوسنی رئیسان هیڅ توجه نه کوي. دا هم دوی بچان دي، خپل بچی ته پوتن پړتي هو لوکته نور بچی د غصب لري دي، ډیر ظلم کوي.
په اعتراض کوونکو له ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو سربیره لزګونه مزدوران هم پکې دي. د ولایت روغتون د مزدورکارو مشر شیرخان وای
داسې کارګران شته، ماته معلومات ده چې وچه ډوډۍ په پیسې اخلي لس ڈوڈائی مثال چې لګیږي دوی پنځوړي ډیر ظلم زیاته او ډیر ظلم روان دی او مونږ نن د وچ پی ایم دفتر مخ ته مظاهره کړی دا او تر هغه وخت پر به دغه دفتر مونږ تړو تر څو پورې چې مسولین چرواکي د مونږ غږ وانوري.
د تڼۍ ولسوالۍ د حصارک کلینیک مشر ډاکټر توار خان وایي مسؤلین ورسره مخکې ژمنه کړې وه که په نورو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته پاتې پیسې ورکړل شي نو دوی ته به هم ورکوي.
چون اوس چې موږ کوم ثبوت موجود دی هنیټ مربوط لکه لغمان او کونړ او بعضو نورو ولایتونو کې هم مکمل معاشات او بېسادې شوي دي په خوست کې چې دی موږ ته دوی نه روکوي.
بلور ته د خوست روغتیا ریاست چارواکي د ډاکترانو او نورو کارکوونکو اعتراض پر ځای بلا ویل دې کسانو ته باید خپل پاتې حقوق ورکړل شي. د روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی وایي
دغه پرسونل ګرام نه دی حقیقت کې کوری کړی دی هغه حقوق به لږ په اصول طریقه کې وغوښته شي باده بنوي. نن څو ورځې مخکې میګیو مصلحیته حیات مقرر کړی دی هغه د دوی نه استلامي نه کړی دی هغه پروسه څو ورځې وخت نسی هغه ډاکومنټ دی چې دوی د کابل نه غوړي او دلته وي تپې راکوي ان شاء الله العزیز میګو هغه فیصله کو چې حق ته حق ورسیږي.
ومو غوښتل د ډاکټرانو د غوښتنو او اعتراض په اړه په خوست کې او ایچ پی ایم د ولایتي دفتر د مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نشول. د یاد دفتر یو مسؤل کس د نوم نه ښودلو په شرط ویل د ولایت ته د یاد مؤسسې لخوا د قرارداد څخه 3 میلیون افغانۍ زیاتې ورکړل شوي خو مخکینی مسؤلین نه دي توانیدلي چې حسابونه تصفیه کړي. سرچینې وویل د روغتیا وزارت اړوند این جی او او دا معترضین باید په ګډه د دې قضیې د حلولو لپاره لار ولټوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک غواړي په دغه هیواد کې شته بانکی سیستم اسلامی بانکداری ته واړوي. د دغه بانک ویاند صابر مومند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغه پریکړې عملی کول وخت غواړي خو په خبرې په تدریجي ډول به عملی شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحدیار وایي د اسلامي بانکداری د عملی کولو لپاره اړتیا ده. له هغو اسلامي هیوادونو سره چې بانکداری اسلامي ده اقتصادی اړیکی پیاوړی او یاد بانکداری په سم ډول پلیشي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا 10 میاشتې کېږي اوس د طالبانو په مشرۍ مرکزي بانک غواړي په دغه هیواد کې روان بانکي سیستم اسلامي بانکداری ته واړوي. د مرکزي بانک ویان صابر مومند د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شریعت بورډ په نوبتي غونډه کې د اسلامي بانکداری د نظام په اړه باندې او د دې تطبیق په اړه باندې هر اړخیز بحث وشو. اسلامی بانکداری تاسو ته معلومات دی چې د اسلامی بانکداری نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملی دی تطبیق شوی دی. همدارنګه په افغانستان کې به هم د اسلامی بانکداری نظام په تدریجي شکل سره چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده ترسره کیږي.
خو ښاغلی مومن په دې اړه نور جزئیات ورنه کړه. دا مهال په افغانستان کې د مرکزی او نورو بانکونو ډیری فعالیتونه په متعارفه بڼه ترسره کیږي خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره اوس هڅې روانې دي چې دغه سیستم اسلامي بانکداری ته واړول شي. متعارفه بانکداری په ګټه ولاړه بانکداری ده چې د بانک ګډونوالو ته ګټه د ټاکلي وخت په پام کې نیولو سره ورکول کیږي خو اسلامي بانکداری د اسلامي احکامو پر بنسټ د سود ورکړ خلاف بانکداری ده. د اقتصادي چارپو عبدالله واحدیار بیا په دې اړه دا ډول نظر لري.
اوسنی شرایطو کې د افغانستان لپاره بانکداری اسلامي بانکداری یو مثبت پیغام ده. مونته مهم ده چې په اسلامي بانکداری کې به د هغو هیوادونو سره چې په کې اسلامي بانکداری ته زیاته وده ورکړل شوې او اسلامي بانکداری کې مرواج ده باید د کاروبار او د تجارتي اړیکې لا پراخ شي.
ښاغلی واحدیار د اسلامي بانکداری په برخه کې د ترکیه هیواد مثال وړاندې کوي او وایي چې اسلامي بانکداری باید د هغه هیواد په څیر پلی شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږوي او تر لنډې دمې وروسته به اسد الله لودین د تحلیلي او ټولنیزو مطالبو ټولګه درته وړاندې کړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې د برخې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. دلته د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د شفتالانو فصل ډیر ښه شوی دی. د ولایت د کرنې ریاست چارواکي زیاتوي چې سږ کال تر اوسه پورې د شفتالانو 10,000 ټنه حاصلات ټول شوي چې دا کچه تیر کال یوازې 6,000 ټنه وه. کروندګر هم له سږني حاصلاتو خوښ دي خو اندېښنه کوي چې ښایي له پاکستانه ور واردېدونکي شفتالان یې کاروبار اغیزمن کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنی او بو لګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د زنو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو لسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنی ریاست مسولین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنی او بو لګولو او مالداري رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر شپږ نیم زره ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو خو سکالې تر اوسه 1,000 ټنو پورې حاصل ورکړي او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سکال د شفتالانو تقریبا 1,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي چې باغداران او تجاران به د شپتالانو له درکه په حدود د 200 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6,500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شپتالانو له سګنی حاصلاتو خوښ دي خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شپتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې مونږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او مونږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته په پیدا ډیره ورسیږي. حکومت نه مونږ دا خوایي چې دغه د کله میوې رسیږي باید نور ملکونو نه میوې بندې کړي چې زمونږ دغه باغونه پیسې ډیرې وکړي، خریدار ډیر سي په ګران بیه مونږ خرڅ کړو.
سږکال مونږ د شپتالان ډیر زیات راضي وو، ډیر ښه حاصل ورکړی وو خو د بازار مزه نشته دی، رسی منډی کې خمال نه خرسيږي، غربت زید دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شپتالانو سیزن راشي دلته د پاکستانی میوه راځي، نو د حکومت موږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شپتالانو په وخت کې د پاکستانی میوه مخاوني ول شي.
د ننګرهار د کرنی ریاست مسولین وایي چې د دې ولایت په 1,400 کې د کرنی ریاست تر چتر لاندې په 3,000 جری بزمکه خلکو ته د شپتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډول ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنی ریاست له مسولینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
په همدغه ننګرهار ولایت کې پاتکیږو د ننګرهار د کانال اړوند مالداري فارم د شیدو کچه تر پخوا نږدې دوه برابره لوړه شوې ده. د دغه فارم د مسولانو په باور سمه پالنه او ساتنه او په خپل وخت خواړه او درمل ورکول هغه څه دي چې د دې فارم تولید په ورځني ډول له 300 لیترو 1550 لیترو ته زیات کړی دی. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د ننګرهار د کانال اړوند مالداري فارم چې پر شاوخوا 10 چری بزمکه پر دولتي کچا د 10 لسیزو پخوانی جوړ شوی فارم دی. د بیلابیلو نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي. دمګړې دغه فارم 268 غواګانې لري چې لړلې 50 غواګانې شیدې ورکوي. د ننګرهار د کانال وادي کرنی شرکت د مالداري فارم امیر شکر الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په اوس وخت کې د غفارم ته د زیاتې پاملرنې لامل دوی هر ورځ له 1500 تر 1550 لیټرو شیدې تولیدوي او هیله لري چې دا کچه باندې سکل 100 لیټرو ته ورسیږي.
تیر کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټره شیدې لرلې چې اوس خوشبختانه د 1500 نه تر 1550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلې او آینده کې امیدوار یو چې دا تولید د موږ 100 لیټرو ته ورسیږي، ځکه موږ ډېری بلاب غواګان لرو او هغه بچی راوړي او په اصل لاشي نو د تولیداتو اقتصادي نور هم اوچتيږي.
د حیواني روغتیا پالانو په باور د مالداري د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د مالونو ساتل او په وخت درملنه هم د پام وړ رول لوبوي. د ننګرهار د مالداری فارم ډاکټر محمد اګل د دې فارم روغتیایي برخې ته په ځانګړي پاملرنې هر ډول حیواني ناروغي او درملنې ته د پوره چمتووالي د ډاډ ترڅنګ د لا ډیر لاسنیوي غوښتنه کوي.
میتابولیکي ناروغي د خاص کوم ساري امراض موږ د خدای فضل موږ مخکې تدابیر ورته نیول د ساري امراض موږ نه لرو ان شاء الله، او دغه د بورسولوز واکسین په خوا به د ریاست ضرورت لخوا کېده موږ ته، خو دغه سکه لاغم بیخي نادره کده ورګه د اکثر دغه وړو خوسکیان د بیکول شته کال نه عمر کموي.
اخوا د یاد فارم کارکونکي بیا د دایمي کاریګرو واخو او نورو خوراکي توکو او برېښنا کمښت غڅې یادوي چې د دوی د کارونو پر وړاندې ننګونې دي او د حل غوښتنه کوي. نور محمد خان چې د کانال وادي شرکت د مالداري فارم یو کارکونکي دی وایي چې کده دایمي کاریګرو شمیر زیات او د واخو او نورو اړینو خوراکي توکو په تړاو له شرکتونو سره قراردادونه وشي نو هم به چاري اساني او هم به د مالداري سم ساتنه او پالنه شوي وي.
ماشاالله د مالداري ته داس پر مخپزاتې دوه دی او دغه موږ نشو کولای رسیدګي، او کوم چې موږ روزمو روزونه سونه روزمو موږ ته دغه نشو کولای اسی کا چتا کولے شي چتا پني کارګر او چتا موقع دغه کارګر
تنباب ته هم ضرورت شته چې خپل بیت کانال ریاست تنباب هم تولید کین، نو نو موږ د سی وتر ه ریسب جوړ کړی د شرکتونو سره چې موږ ته مختلف اولفجات او تنباب وکړي ترڅو د موږ ضرورتونه پرش.
په همدې حال کې د کانال وادي کرنی شرکت مسؤلانو هم له ازادي راډیو سره د خپلو معلوماتو شریکولو پر مهال د مالداري فارم د اړتیا بشپړولو ډاډ ورکوي. د یاد شرکت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې هڅې دادی چې پراتلونکو کې د مالداري فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې ولوی فابریکه جوړ کړي چې بیلابیل ډول حیواني توکي تولید او پروسس کړي شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم، د هرات ولایت څخه د پنځلسمې پیرکې څخه سسر په تماس یم. موږ د دولتي کسان وو پخوا، د اردو ملي کسان وو، اوس چې دی پر کورو باندې ناسې وظیفه او شی منل لرو. په پیرکې کې وروره موږ پراته یو د وخت مصرفونه مو کړی دي، ارچا دوه درې لکه مصرفونه بسرای کړی دي، ځکه خدای دولت موږ وس په زور د کور باسي ته در د کور پر مولا پرځي وس د موږ څنګه کوم مصرفونه راکینې مشه راکې په زور موږ پر کې ساخه دا وس څنګه موږ څو کو په شهر کې موږ دغه نه لرو چې وی خرو.
السلام علیکم، زه احسن الله حسین د هندوان ولایت څخه. زموږ مشکل دا دی وروره، یو خو ګرانی دی د بل خوا صوبه نسته، په هلمند کې اوبه بیخې کښتې دي. ما پور چارواکو سره دا هیله ده چې دې زموږ شوبه رایله کړي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم، زه زین الله احمدی خبر کوم د هلمند ولایت د باباجي ولسوالۍ څخه. په هلمند کې اسلامي امارت تاریخ بند کړل، نو دوی څه دا غوښتنه کوي چې موږ ته بدلې معاشه راکړي. دلته نرخونه بې حده ولړ ختلي دي، نو مسلمانان ډېر د غربت سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ننګرهار ولایت دربا ولسوالۍ د شینکیګر دی سیمه دا پیغام تاسو ته پریږدم. وروره، دا درې مکتب دی، په دې کې خزینه استادان نشته. دې ته باید د خزینه استادانو ډېر سخت ضرورت دی، ځکه چې ټول انجینې د درسونه شاته پات شوي. دلته څوک نشي کولای چې درس ووایي، بیا خاص کر انجینې. دې ته باید خزینه استادان راوستل شي.
سلام امنی کی هله میرویس اخلاقی هم له شګه شهر وسیدونکې مستون زوروره. په هلمند کې دا د چې د برق نشټواله دی، د لاس پنځه له سورج کې چې په هلمند کې برښنا کده سوی ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 400 22 11 42 201.